السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده چې د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته خبرېږي. وړاندې په پروګرام کې اورېده، افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګنې وسلوالو طالبانو سږ کال د افغانستان په زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیګل ناورین بولي. د همورې چې په کابل ښار کې خلک د جنایي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
په لغمان کې لویه ترانسپورتي اډه جوړیږي او د افغان لیکوال او د ننګرهار د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسر جنازه خاورو ته وسپارل سوه. د هند د لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکتې کې یوې محکمې درې کسان د مرګ په سزا او درې نور په عمري بند محکوم کړل. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ژمنه وکړه چې په لغمان کې به یوه لویه پرمختللې ترانسپورتي اډه جوړه سي. محمد الله بتاش نن لغمان ته د یو هیئت په مشرۍ تللی و او له والي عبدالجبار نعیمي سره تر کتنې وروسته یې په دې برخه کې د عملي کار د پیل ژمنه وکړه. دوی وایي د لغمان شریف خلکو ته ډاډ ورکوو چې د ترمینل جوړولو کار که خدای کول سږ کال پیلوو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر دغه راز ژمنه وکړه چې لغمان ته به اضافي ملي بسونه هم ولیږل سي. د سریلنکا د کرکټ د نونس کلونو ټیم له افغانستانه نننۍ مسابقه د درې دېرشو منډو په توپیر وګټله. په چا سریلنکا وګټله، افغان لوبغاړو ته یې د 115 منډو هدف ورکړ. په 45 اوور کې ټول افغان لوبغاړي وسوځېدل او یوازې 115 منډې جوړې کړې. د نونس کلونو د نړیوال جام سیالۍ په بنګلادیش کې روانې دي. د افغانستان د نونس کلونو ټیم به بله مسابقه د دوشنبې په ورځ د کاناډا له ټیم سره کوي. د افغان لیکوال او د ننګرهار د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسر جنازه نن خاورو ته وسپارل سوه. دی د شنبې په شپه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. خاکسر له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون کې د ویاند په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د خوست سیمه ایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره اوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت کړي دي. میرمن ولي وایي چې په دغو پیښو کې طلاق غوښتل، وهل، ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. د هند لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکتې کې یوې محکمې درې کسان د مرګ په سزا او درې نور په عمري بند محکوم کړل. دوی پر یوې 21 کلنې ښځې په ډله ییز جنسي تیری او د هغې په وژنې محکوم سوي دي. دغه پیښه د 2012 میلادي کال په جون میاشت کې سوې وه. محکمې دغه حکم نن اعلان کړ. دو نور مشکوکو کسانو ته برات ورکول سوی او یو بل کس د محاکمې په جریان کې مړ سوی دی. د محکومو سو کسانو مدافع وکیلانو ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د هند پولیس وایي په 2014 میلادي کال کې دغه هیواد کې د جنسي تیری 14000 او 315 پیښې دوی ثبت کړې دي. فعالان وایي چې ګڼې نور ورته قضیې شایي چې راجستر سوي نه وي. په چین کې څلور کسان چې کان کیندونکي دي د ګچو په کان کې ګیر پاتې وه او تر 14 ورځو وروسته وژغورل سول. د ژغورنې هغو عملیاتو ته چې پرون ناوخته وسول د معجزې نوم ورکړ سوی چې د دغو څلورو کارګرو د ژغورنې سبب سول. دغه څلور کسان د هغو نویشتو کان کیندونکو په ډله کې شامل وه چې 14 ورځې مخکې د ګچو د کان د نړېدو له کبله تر مځکې لاندې ګیر پاتې وه. له هغې ډلې 11 کسان وژغورل سول، یو تن مړ سو، 14 نور کارګر اوس هم لادرکه دي. تېره دوشنبه په کان کې راګیر یوه کارګر د هغو هڅو مننه وکړه چې د دوی د ژغورنې لپاره روان وه. دوی وایي د ژغورنې د روانو عملیاتو له کبله مننه کوم، ډېره زیاته مننه. اوس زه ځان آرام او خوندي احساسوم. د ژغورنې ډلې د ډسمبر پر 13 د دغو څلورو کانکیندونکو موقعیت مشخص کړ او د یوه کوچني تونل د لارې دوی ته خواړه او نور ضروري شیان لېږل. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې داسې دوسیې سپارلې چې په 2008 میلادي کال کې په جنوبي اوسیتیا کې د وسلوالو شخړې پر مهال د سویو جرمونو د ادعاو په اړه دي. که څه هم روسیه د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو مسکو پرون ویل چې په حق کې د دیره دغې محکمې له تحقیقاتو سره همکاري کوي. مسکو له دې محکمې غوښتنه وکړه له هغو کسانو سره مرکې وکړي چې ادعا کېږي په جنوبي اوسیتیا کې د جرمونو له کبله زیانمن سوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې تېره اونۍ وویل چې له ګرجستان سره د روسیې د لنډې جګړې پر مهال د جنگ دوړو لوري لخوا د جنگي جرایمو اداوي څېړي. او راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعاله مارینا شیرین کووا د دغه هیواد په ختیځ اشار دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د فعالانو یوې ډلې نن په ټولنیزو رسنیو کې راپور ورکړ چې شیرین کووا تېره شپه ناوخته یو لنډ پیغام یا اس ام اس لیږلی او په هغې کې لیکلي: زه د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوی یم. د فعالانو ډلې ویلي ټوله شپه یې هڅه وکړه د هغې د موقعیت په باب معلومات ترلاسه کړي، خو تر اوسه د میرمن شیرین کووا درک نسته. فعالان وایي د دونیتسک سیمې پولیسو ورته ویلي چې شیرین کووا له دوی سره نسته. لکه چې د اوکراینی ځواکونو او د روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړه پیل سوې، شیرین کووا په ناکراره سیمه دونیتسک کې ملکیانو ته د بشري مرستو د راجلبولو په چارو بوخته وه. رویټرز اژانس لیکي د اوکراین په شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې پیل سوې، تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي.
د ازادي راډیو دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې وسله والو طالبانو د افغانستان په زیاته برخه سږ کال ولکه ټینګه کړې وه.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنا نیست که اونا فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنن.
ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریه جنگ ته د افغانانو لیگل ناورین بولی:
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدن تعداد زیادشان افغانا بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع.
په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوه هغو کسانو د زړه خواله کړي چې غلو درولي وه.
سه نفر بودن، یکیش روش لج بود، تفنگچه و بارچه داشتن، داخل دوکان در آمدن و رئیس ها و چیزار موبایل ها و چیزار گرفت.
دمی کوچه ایت کس نه بود، طرف های دو بجه یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه پیش یکیش بارچه بود.
نور راپورون هم در تلر رو طرف ایرس را پاتیشه. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګڼې وسله والو طالبانو سږ کال د افغانستان په زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پلټونکي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي: افغان حکومت دا مهال په څه باندې 80% خاورې کنټرول لري او پاتې نورې د دولت د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سیګار وروستی راپور تاییدوي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې وسلوالو مخالفینو سږ کال په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړ، خو د دولت په باور وسلوال نه دي توانېدلې زیاته سیمه لاسته راوړي. جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو سږ کال کوشش وکړ څو په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو په وینا یې هغوی په خپلې دې هڅه کې پاتې راغلي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
شدت جنگ امسال بې سابقه بود و
د جګړې شدت سږ کال بې سابقې و. د دښمن هڅه دا وه چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې هغوی دې توانېدلي وي څو د افغانستان د خاورې زیاته برخه کنټرول کړي.
ښاغلی هاشمي وایي په هغو سیمو کې چې جګړې وې افغان ځواکونه توانېدلي څو وسلوال مخالفین ورڅخه وباسي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار وروستی راپور ښیي چې طالبان له 2001 میلادي کال را په دېخوا د افغانستان زیاته برخه په خپل ولکه کې لري. په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو، راغلی چې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد پر څه باندې 80% خاورې کنټرول لري او دې ستونزې د بیا رغونې د سترو پروژو څخه د امریکایي مفتشینو او افغان چارواکو د نظارت په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندانۍ ته نومول سوی جنرال جان مک نیکالسن هم دورسې مخکې د امریکا سنا مجلس ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان ځواکونو د امکاناتو د نشتوالي په خاطر سږ کال ځینې سیمې له لاسه ورکړي.
د افغانستان نظامي قطعات سره په عمومي سړکونو کې دي او که کومې پوستې ولري هغه په داخل د تعمیرونو په ولسوالو کې یا په قمندانۍ داخل کې.
خو په دغه جلګې کې د کندوز استازی عبدالودود پیمان بیا سره له دې چې د نامنیو زیاتوالی مني، خو د امریکایي ادارې سیګار راپور ته د شک په سترګه ګوري.
ما په فکر مې کې
سما په باور تر پخوا د طالبانو او دولت ترمنځ ستونزې او جګړې زیاتې شوې دي، خو لکه څنګه چې سیګار او د پاکستان حکومت ادعا کوي داسې نه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل په 2015 میلادي کال کې طالبانو پلان درلود تر شپېتو ولسوالۍ پورې ونیسي، خو په خبره دا مهال یوازې دوې ولسوالۍ په هلمند کې، یوه په غزنی او یوه هم په بدخشان کې د طالبانو په لاس کې ده. د پوځي او سیاسي چارو کارپو باری آرس بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا به ملکي تلفات لا زیات کړي. نوموړی سره له دې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سیګار راپور نه ردوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې بهیر ګړندی او دواړه لوري د ملکیانو د لا زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سولې ته غاړه کېږدي.
دا مجله هم د اوس د دې ترڅنګ چې په 1299 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوري، کولای شي د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ټکی اورګ هم واوري. د افغانستان ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریه جنگ ته د افغانانو لیګل ناورین بولی او وایي افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوي او غړي د شمې پروس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د خپلو وګړو حقونو څخه د دفاع مسولیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي بحث وکړي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لدې سره چې د ایران د سپای پاسداران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږلو موضوع د څو میاشتو راهیسې ګرمه ده، خو په دې اړه د افغان حکومت کمزوري دریځ تازه انتقادونه راپارولي دي. د افغانستان ولسي جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خورا اندېښنې وړ موضوع بولي، وایي چې باید د حکومت دریځ روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهدو ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه‌کارانه عمل کړی دی.
ایران
د خپلو سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت ناوړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. که د دې موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع یې په کاري لومړیتوبونو کې ده جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کېږي. څوک چې په سوریه کې نیول سوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاري کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې د هغوی رضایتي حاصل کړی وي په ډېرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زوره د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هېواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګېږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
موږ راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې دخیل شوي وي، ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي له کومو لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي او جمهور ریاست ته یو سم راپور وړاندې کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نوی دریځ هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو نیولو سره هم بریالي نه شو. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت تل په دې چې دوی ته هم دا خبرونه رسیدلی خو کافي شواهد په واک نه لري بسنه کړی ده. په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپو نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی. ښاغلی محمود وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره له ډیپلوماټیکو لارو ایران مجبور کړي چې له دې کاره لاس واخلي او له افغان کډوالو د وسیلې او فشار آلې په توګه استفاده نه کوي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د جنایي پیښو د زیاتیدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي ماښام او حتی کله کله په رڼا ورځ هم د ښار په یو شمېر سیمو کې د وسلو چړو په زور له خلکو پیسې اخیستل کېږي، ټپیان کېږي او تښتول کېږي. د کابل امنیه قمانداني بیا د جنایي جرمونو موجودیت تاییدوي، خو وایي د پخوا په پرتله یې کچه راکمه شوې ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې جنایي پېښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته په ستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسېدونکي دي چې له جنایي پېښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل
سه نفر بودند که آمدند. یک
درې نفر وو چې دلته راغله. د یوه قد ټیټو او دوه تنه یې ماسک درلود او د بل مخ لوڅ و چې دلته راله او توفنګچه او برچی درلوده. زما دوکان ته راننوتل، پیسې، موبایل او نور شیان یې رانه واخیستل او آرام سول.
آرام شدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم. از پانتون
له کابل پانتون رخصت شوم. په دې کوڅه کې دوه بجې څوک نه و. په لار روان وم چې موبایل کې مې خبرې کولې. یو دوه نفر ودرولم، له یوه سره توفنګچه او له بل سره برچه وه. راته یې وویل تلیفون دې وباسه. زما جیبونه یې ولټول، پیسې یې رانه واخیستلې، حتی زما د پوهنتون کارت یې هم راڅخه واخیستی.
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر سیمو کې غلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماښام نه وروسته خپلو کورونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکو حارث رحماني او محمد رومان له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ.
داسې خلکو مخه دې ونیسي او هڅه دې وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام واوسي. خلک په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولی. غلاوې او غرر ډېر شوی دی. تر ډېره هغه کسان چې تعلیم یې کړی دی نظر بې تعلیمو ته کم جرم ترسره کوي.
خو د کابل د امنیې قمانداني مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 10% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمېر پیښې شته، خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غله نیولې دي او د تعقیب لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 4 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 10% کمې شوي چې دا یو خلاص تر وړنه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې 13 میاشتو کې په دا چې مقایسه وکړو د 4 میاشتو کې اوس موږ 10% تقریبا څناڅه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو او موږ دا په ثبوت سره یې په اصطلاح په اسنادو درې ثابتولی شو. هر څوک چې دا ادامه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چې لدې وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
اوس په همرا شو د برېښنا د ستونزې په اړه مرکې ته. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي لا هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. 4 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پایې په بمونو والوزولې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په 2 ساعتونو کې به د برېښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برېښنا راولي. رحمت الله افغان په دې اړه د یاد شرکت له ویاند وحید الله توحیدي سره مرکه کړې.
ولی مونږ ته د تاک اجازه خپل سیمې ته نشته. مونږ کوشش وکړل د سپینګیرو د لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه یې لا نه دی ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواو سره چې مې خبرې کړې دي بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ دننه شو ساحې ته، مونږ په 2 ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګ یې تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیراتو سره به موږ وکولی شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خوا وي ته اجازه در راکړ شي. فقط موږ وکولی شو دغه د برېښنا پایا روغه کو ورغه وو او کابل ته برښنا ورته.
یو شمیر کسان د برق د بیلونه شکایت لري، یعنی دوی وایي چې څومره برښنا دوی مصرف کړي ده له هغې نه زیات بیل ورته راغلی. که په دې اړه معلومات راکړي.
میټر زمونږ ډېر ښه شاهد دی چې هر څومره مصرف چې یو محترم کورنۍ کړي وي چې میټر کې لیکل کېږي، او دغه د میټر په اساس موږ دوی ته بلونه ورکوو. همیشه په ژمي کې مصرف جګېږي، نظر اوړي ته، ولې اوبه یخ وي، هوا یخ ده، بخاری لګوي، ولې موږ ته ښکاري. دې لپاره موږ دا اټکل کولی شو، ولې په اوړي کې په من او په پسرلي کې او هم په مني کې موږ چې ګورو حدودا 300 میگا واټه هدا اکثر ضرورت وي، خو په ژمي کې تر 500 شپږ سوه میگا واټو پورې ضرورت پیدا کېږي. نو موږ دېنه پوهېږو چې مصرفونه ډېر شوي دي او د خلکو مصرف ډېر دی. همدې لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرفي وکړي. دې لپاره چې موږ برېښنا انرژي کمه لرو، دا چې مصرف ډېرېږي نو طبیعي ده چې په کورنۍ باندې بل ډېر راځي. فرضاً که پخوا درجه د حرارت یو اوبه ګرموي تر 30 پورې یا 20 پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړېږي، خو اوس په منفي کې ده. دغه 30 درجه حرارت حداقل 10 دقیقې یا 12 دقیقې وخت نیسي چې دا انرژي اضافه کېږي، همداسې په هره برخه کې. نو په لحاظه فکر نه کوم چې دونه ډېر د حد نه لوړ شي دوی شکایت جوړ شي. په زمن کې موږ میټر لرو، په میټر کې د میټر د مخې بل وصل کېږي او دوی ته بل ورځي. که ایانا زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتلو په موږ ډېر راغلی، دوی کوای شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي، که په کابل کې یا په هم ولایت کې وي، خپل د سیمه ییز دفتر ته لاړ شي، تشریف درې شي. د دوی هیئت دی، د دوی میټر معاینه کوي. که ایانا ډېر مصرف شوي وو یا میټر اضافه ګرځي شي ولري، نو طبیعي ده چې دوی هغه اضافي پیسې به په نور میټرو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي. دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میټرو کې هیڅ کوم شی ولري، د سندک میټر نه دي. او که کم مصرف ولري، بیا طبیعي ده چې دوی باندې اضافي پیسې چارجيږي. که بیا هم دوی ستونزه لري، یو څه سلو سره سره پاړي کې شي، دوی مشکل موږ حل وو.
د برېښنا شرکت د ویاند وحیدالله توحیدی څرګندونې مو واورېدلې چې ویلي دي لا هم په بغلان کې په هغې سیمه کې چې د ازبکستان وارداتي برېښنا یوه ستنه په بمونو الوزول شوې وه، لا هم امنیت نه دی ټینګ. او که امنیت ټینګ شي، د دوی کارکوونکي به په لنډه موده کې دا پایه بېرته جوړه کړي او د کابل ښار به بېرته عادي او نورماله برېښنا ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي د ملي وحدت حکومت دوه ټیمونه لا هم په خپلو کې نه دي جوړ او د دوی ترمنځ اختلافونو پر پنګونې بد اغېز کړی ده. د ایسا ادارې مشر قربان حق جو وایي که چیرې دا مسله حل نشي، هیواد به له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي. خو حکومت وایي د دوی ترمنځ اختلافات نشته او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره جدي پاملرنه کوي. د موضوع تفصیل له سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وای چې اوس هم د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې دوه ډلې او دوه ټیمونه مطرح دي او دواړو ډلو ته د رسیدلو وزارتونو ترمنځ تبعیض آمیزه او توپیري چلند موجود دی. د دغې ادارې مشر محمد قربان حق جوای چې یاد چلند د هیواد پر اقتصادي وضعیت هم منفي تاثیر کړی دی. ښاغلی حق جو د شنبه په ورځ د پنګونې د وضعیت په اړه یو غونډه کې وویل:
هم متاسفانه تبعیض وجود
لري، بدبختانه چې اوس هم تبعیض وجود لري، هم دو تیمونه دي. هغه وزارتخانه چې یو تیم ته رسیدلی یو خواته دي، او هغه چې بل خواته رسیدلی بل طرف ته دي. د دغه سند ټول یادښتونه او وړاندیزونه باید د دولتي مسولینو لخوا جدي ونیول شي او ټول اړوندې ادارې په خپلو موجوده او راتلونکو پروګرامونو کې د کاري اولویت په ډول په نظر کې ونیسي.
ښاغلی حق جو خبرداري ورکړ که د ملي وحدت حکومت مشران تر خپل منځ اختلافات حل نه کړي، پانګونه او اقتصادي پیاوړتیا به نوره هم اغیزمنه او ټکنیسي. ایسا ادارې په دې ورځ د پانګونې لپاره یوه تګلاره هم حکومت ته وړاندې کړه چې پکې ستونزې او حل لارې په ګوته سوي دي. د پانګونې د تشویق لپاره د ستراتیژۍ نشتوالی، د قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي، د هیواد راتلونکي سیاسي ثبات په اړه د پانګوالو اندېښنې ایسا د مهمو ستونزو په توګه یادې کړې دي. دوی وایي د لازم امنیت نشتوالی، اداري فساد، کافي ترانسپورټي امکانات ته د پانګوالو نه لاسرسی نورې ستونزې دی چې پنګا چونکو ورسره مخامخ دي. د افغانستان د پنګونی څخه د ملاتړ ادارې مسولین وای چې د پنګونی د دغه ملي تګلارې سند د یو شمیر سکتوري وزارتونو او خصوصي سکتور سره په همغږي برابر کړي او حکومت یې سپارلې دي. دا انتقادونه ورسته تر هغه کیږي چې ولسمشر غنی د سیمې او اروپایي هیوادونو ته په ورستي سفر کې بهرني پانګوال په افغانستان کې د قانونو او بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونې ته وهڅول، خو د حکومت اجرا ریاست وایي چې د پانګونې لپاره جوړه تګلاره باندې بغاور کوي او ډاډ ورکوي چې د حکومت ترمنځ اختلافات نشته او په همغږۍ سره د خصوصي سکتور ملاتړ کوي.
د خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو غوښتنو او وړاندیزونو ته په جدي ډول رسیدګي کیږي. د ملي وحدت حکومت چې فعلا د همدې دوه تیمونو څخه تشکیل شوی د یو واحد حکومت په ډول عمل کوي.
ایسا وایي چې د نامنیو او له هېواده د خلکو د تیښتې له امله د پانګونې کچه هم کمه سوې ده. له دې سره سره د اقتصادي چارو افغان کارپوه سهرا بهمن وایي چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې په کمېدو دي او حکومت ته پکار ده چې د پانګوالو امنیت خوندي او د فعالیت اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ یاست چې په ټول افغانستان کې په 2 منځنۍ څپه او FM 15 باندې د سهار له د ماښام تر وو په خبرونې کې یعنی 2 د ورځې د ازادي رادیو خبرونې چلیږي او تاسو یې اوریدونکي یاست. همداراز په انټرنیټ هم زموږ خبرونې تعقیبولی شئ. د ویب سایټ ادرس مو دی azadiradio.com یا azadiradio.org. همداراز د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره یو بله اسانه لار هم موجوده ده، facebook.com/azadiradio د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی چې شیبه په شیبه پکې تازه خبرونه لویږي. تاسو هم کولی شئ له دغو خبرونو مستفید شئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې او په مجموع کې روغتیايي خدمات معیاري کړي. دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانیستو پر مهال وکړه. خلک وایي که په هیواد کې روغتیايي خدمات معیاري شي، هیڅ افغان به د درملنې لپاره بهر ته تګ لپاره زړه ښه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالره په بهر کې په درملنو لګوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له ډېرو کلونو راهیسې خلک په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي، د عامې روغتیا وزارت وایي عملي کارونه پیل کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر مهال وکړې. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې له پرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده
موږ هڅه کوو چې در ټول روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شف لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکي پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالیدو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په 14 روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګیږي. د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوې لري چې علت د دولت د مالي امکاناتو کموالی دی. خلک وایي که په هیواد کې دننه روغتیایي خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نشي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل
مهم دواګانې چې دي دلته نشته، قیمت دوي چې لازم نه کېدي د وجه نه د بهر ته تبه ده لاړ شي. وسایل هم نشته، وسایل هم بیخي کم دي، کمی هم بغیر دپاره دی، لازمه لارښوونه نه لري، ماتې استعمالوی هم نشي. په خاطر دې چې سم شي بلکې د مریضۍ نه رحمې زپه کېږي. پیشنهاد هم دغه ده چې د عام روغتیا وزارت لازمه لارښوونه دته وکړي، توجه ورته وکړي او کوم خدمات چې دي دغه باید معیاري کړي.
د عامه روغتیا وزارت وای وس محل په ټول هیواد کې څه کم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیي مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي. خدای هدف ته د رسیدو غوره لار د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دی. د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې وس محل د درملنې 90% لګښت په خپل ناروغ ورکوي. خلق له حکومت غواړي چې د ناروغو هیوادوالو په تیره د بیوزلو وړیا او ارزانه درملونو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په همدې سره د ازادي راډیو د دغې پښتو نیم ساعته خبری خپرونې مطالب پای ته رسیږي. له دې وروسته دري خپرونه واورئ. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی.
تشکر از شما صفیالله استانکزی. خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلح در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تا کنترل دارند رد می کند. در مورد واکنش ولسی جرگه افغانستان در مورد اعزام افغانها از ایران به جنگ سوریه نیز خواهید شنید. سر مطلب خبری را هم داریم. همه حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان از سوی ارگ ریاست جمهوری دستور گرفته تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق کند. محمد زبیر خاکسار مشاور فرنگی ولایت ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. یک محکمه در هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله به اعدام محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه کشور دستور داده تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق همه جانبه را انجام دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت گزارش ها در مورد ارسال افغانها به جنگ سوریه به آنان نیز رسیده است.
که از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شد و گزارش درست را بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که ایران افغانهای مقیم در این کشور را به جنگ سوریه می فرستد. محمد زبر خاکسار مشاور فرنگی ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت شمار از افراد مسلح شام دیروز در ولسوالی سرخرود این ولایت بالای آقای خاکسار عمله کرده و با فیر مرمی وی را از بین بردند. محمد زبر خاکسار پیش از این به حیث نطاق در رادیو تلویزیون ملی نیز ایفای وظیفه کرده است. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مسابقه با تیم زیر 19 سال سریلانکا شکست خورد. بازیکنان تیم سریلانکا که نخست بیتینگ کردند در 48 آور 184 رنز را به تیم کرکت افغانستان هدف تعیین نمودند. تیم کرکت افغانستان در آور 45 با از دست دادن تمام بازیکنانش 151 رنز یا دوش را انجام داد. ادامه خبرها را با من فرشته نگاز رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه در شهر کلکته هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله محکوم به اعدام و 3 مرد دیگر را محکوم به حبس ابد کرد. محکمه فیصلهش در مورد این تجاوز گروهی که در 2013 میلادی رخ داده بود امروز اعلان کرد. 2 مرد دیگر از اتهام دست داشتن در این قضیه تبرئه شدند، در حالی که یک تن دیگر در جریان تحقیقات جان داده است. پلیس هندوستان در 2014 میلادی 36735 قضیه تجاوز را ثبت کرده. 4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند. عملیات نجاتی که در آن این 4 کارگر معدن نجات یافتند معجزه نامیده شده است. این 4 کارگر در جمع 29 تن بودند که در 25 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در معدن گچ واقع در ایالت شاندوک در زیر زمین گیر ماندند. روز گذشته یکی از معدنچی ها از تلاش هایی که برای نجات آنها ادامه داشت تشکری کرده گفت: او می گوید از تلاش ها برای نجات ما بسیار زیاد تشکری می کنم. اکنون خود را آرام و مسئول احساس می کنیم. بر اساس گزارش مجله شپیگل، عمله سایبری بالای پارلمان جرمنی در 2015 میلادی از سوی حکومت روسیه را اندازی شده بود. شپیگل امروز گزارش داد مقامات جرمنی به این باورند که انتشار ویروس در صفحات اینترنتی نهادهای دولتی این کشور از سوی یک گروه از اکرهای صورت گرفته که از سوی حکومت روسیه تمویل شده است. یک مقام ارشد امنیتی جرمنی که نخواست ازش نام گرفته شود به مجله برلین گفته این حمله سایبری از سوی اداره استخبارات روسیه صورت گرفته. به گفته وی این حمله با عملات سایبری دیگر بر آلمان و کشورهای عضو ناتو مشابهت دارد. و خبر اخیر این که اداره تحقیقاتی روسیه میگوید دوسیه های مربوط به اتهامات جنایاتی که در جریان درگیری های مسلحانه در اوستای جنوبی رخ دادند را به محکمه بین المللی جنایی سپرده. این دوسیه ها مربوط به سال 2008 میلادی اند که در آن زمان روسیه و گرجستان با هم درگیر شدند. بیش از 1000 نفر در جریان ای جنگ 5 روزه کشته شده بودند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلط در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تحت کنترل درآوردند رد می کند.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی نیست که اونا قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. ادامه اعزام افغانها از خاک ایران به جنگ سوریه فاجعه بار است. این را ولیسی جرگه افغانستان میگوید.
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه بسکیر شدند، تعداد زیادشان افغانها بوده. اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع.
شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت دارند.
یعنی یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش بارچه بود. استاد کرد، گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسای مرا گرفت، کارت تا کارت پانتو نگرفت.
سر گزارش ها را هم داریم، با رادیو آزادی باشید. در اولین گزارش این مجله خبری میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را تایید نمی کند که طالبان مسلط در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را به دست گرفته باشند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه اش گفته است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل دارد و باقی مناطق به دست مخالفان مسلح است. اما برخی از اعضای ولیس جرگه گزارش اخیر اداره سیگار در این مورد را تایید می کنند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه مخالفان مسلح در سال جاری حملاتشان را بالای مناطق مختلف در افغانستان افزایش دادند، اما به باور حکومت افغانستان آنان موافق با تصرف بیشتر مناطق در این کشور نشدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان مسلح در سال جاری تلاش کردند تا افغانستان را با دو جغرافیای سیاسی تقسیم نمایند، اما به گفته مسئولان این ریاست آنان در این تلاششان ناکام شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
شدت جنگ امسال بی سابقه بود و تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی نیست که اونا قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
آقای هاشمی همچنان میگوید در مناطقی که جنگ وجود دارد نیروهای امنیتی توانستند تا مخالفان مسلح را از آن مناطق بیرون سازند. گزارش اخیر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف بخش‌های بیشتر از افغانستان را در کنترل خود دارند. در گزارشی که روز جمعه از این اداره منتشر شده آمده است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل خود دارد و این مشکل در برابر نظارت مفتشین آمریکایی و مسئولان حکومت افغانستان از پروژه‌های بزرگ بازسازی در این کشور مانع ایجاد کرده است. جنرال جان نیکلسن قماندان پیشنهادی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز درست قبل هین سخنرانی در مجلس سنای آمریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت است. در همین حال صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به خاطر نداشتن امکانات لازم در سال جاری برخی از مناطق را از دست دادند.
ما این را تایید میکنیم که اکثر مناطق به دست مخالفان مسلح است. قطعات نظامی افغانستان در سرکهای عمومی قرار دارند و اگر کدام پوسته هم دارند در داخل تعمیر ولسوالی ها و قماندانی ها است.
اما عبدالحدود پیمان نماینده مردم کندوز در این جرگه با آنکه افزایش نامنی ها را تایید میکند اما گزارش نشر شده از سوی اداره سیگار را رد میکند.
نسبت به گذشته جنجال و کشمکش دولت با طالبان بیشتر شده در این شکل نیست، اما به او قسمی که سیگار ادعا میکنه یا پاکستان یا قطعا حقیقت نداره کامل.
جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در سال 2015 پلان داشتند تا 60 ولسوالی را تصرف کنند، اما به گفته وی در حال حاضر آنان 2 ولسوالی را در هلمند، 1 ولسوالی را در غزنی و 1 ولسوالی را در ولایت بدخشان به دست دارند. باری یارس کارشناس نظامی و سیاسی افغان میگوید برای ادامه جنگ در افغانستان نگران است و با باور وی این مسئله تلفات ملکی را در کشور افزایش داده است. وی با آنکه گزارش اداره سیگار در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان را رد نمی‌کند اما تاکید می‌کند که حکومت باید پروسه صلح را شدت بخشیده و هر دو طرف برای جلوگیری از تلفات ملکی با صلح حاضر شوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان ادامه اعزام افغانهای مهاجر در خاک ایران به جنگ سوریه را فاجعه بار خوانده می گوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله از مصلحت اندیشی کار می گیرد. و تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که ایران شماره از افغانها را به گونه جبری به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
بانک مسئله استخدام و اعزام افغانها از سوی سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه از ماها به این طرف بالا گرفته، اما موضع‌گیری ضعیف حکومت افغانستان در این خصوص انتقادهای را به همراه داشته است. عبدالرؤوف نامی نایب منشی ولسی جرگه جلب و جذب جوانان افغان از سوی ایران و اعزام آنان به جنگ سوریه را نگران کننده می خواند. آقای نامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام اجباری افغانها به جنگ سوریه دلایل و شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این زمینه همواره محافظه‌کارانه برخورد کرده است.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود و دفاع از حق اقباش در هر کشوری از اولویت های حکومت مطابق قانون اساسی، ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه بسکیر شدن تعداد زیادشان افغان ها بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات این موضوع. بیشتر مصلحت اندیشی میکنند حکومت.
آقای نامی روی نقش کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان در آوردن صلح افغانستان تاکید کرده، میگوید که حکومت افغانستان برای کسب رضایت این کشورها همواره تلاش میکند تا با موضع‌گیری نرم از بسیاری از حقایق چشم پوشی نماید. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. این سازمان همچنان گفته که تعداد از افغانها حتی با جبر و تهدید به سوریه اعزام می شوند. این در حال است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نسبت به اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از خود واکنش نشان می دهد. نصیر احمد حیدرزی مسئول روابط عامه این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت
سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش متمرکز بر عودت، ارائه خدمات و کمک‌های بشری برای مهاجرین عودت کننده است. ولی به هر صورت به عنوان یک سازمان بین‌المللی خود حق میتونیم که اگر همچون موارد وجود داشته باشه خلاف موازین و مندرجات میثاق‌های بین المللی خواهد بود.
این در حال است که چندین ماه قبل نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز ادعا کرده بود که فعالیت‌های گسترده به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه و یمن در شهر کابل از طریق سفارت ایران و برخی مراکز دیگر ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور را توضیح به ارائه گزارش در مورد اثبات این موضوع نموده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است اگر وجود داشته باشه و اینکه از کدام طریق به جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شود و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در گذشته وزارت خارجه افغانستان همواره با ابراز این مطلب که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است اکتفا کرده است. در
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. شماره از باشنده های شهر کابل شکایت می کنند که جرایم جنایی در این شهر افزایش یافته و این مسئله نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. آنان می گویند که دزدان مسلح در جریان روز یا هنگام شب با استفاده از چاقو و تفنگ دست داشتهشان مردم را تهدید کرده و پول نقد و اجناسشان را به سرقت می برند. قمندانی امنیت کابل نیز موجودیت جرایم جنایی در این شهر را تایید می کند، اما می گوید که در مقایسه با 4 ماه گذشته سطح جرایم 30% کاهش یافته است. الیاس در این مورد گزارش می دهد.
باشندگان می گویند کابل من حیث پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی بوده و آنان انتقاد می کنند که جان، پول نقد و اموالشان در این شهر مسئول نیست. آنها می گویند که رفت آمدشان در طول روز به خصوص در هنگام شب در شهر دشوار شده و آنان از سوی دزدان مسلح در مناطق مختلف مورد تهدید قرار می گیرند. جاوید و ادریس دو باشنده کابل هستند که با این رویدادهای جنایی روبرو شده و اشخاص نامعلوم پول و موبایلشان را از آنها به سرقت برده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند
3 نفر بودند که آمدند، یکشان قدش پخش بود و دو تا چیز ماسک داشتند، یکش روی لج بود که تفنگچه و برچه داشتند. داخل دکان آن در آمدند و پیسه و چیزها را، موبایل ها و چیزها را گرفت، آرام شدند دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون رخصت شدم، دمی کوچه ایت کس نبود، طرف های 2 بجه که می رفتم در موبایل گپ می زنم، یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش برچه بود. استاد کرد، گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسه های مرا گرفت، کارت تا کارت پانتون گرفت.
در این حال شماری از باشندگان دیگر این شهر می گویند که در این اواخر دزدی و سرقت های مسلحانه در برخی مناطق شهر افزایش یافته و بعد از شام گشت و گذار برای آنان مشکل شده است. آنها از حکومت و نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا در تامین امنیت جان و مال مردم تلاش نمایند و مانع کسانی شوند که دست به سرقت اموال مردم می زنند. حارس رحمانی و محمد رومان، دو تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی نظریات خود را چنین بیان میکنند.
بعضی مردم ها را بگیرن، کوشش کنن که امنیت خوب شوه، خصوصا شهر کابل باید آرام باشه.
مردم با آسانی گشت و گذارم کردن میتونه و دزدی و چپل و غارت بسیار زیاد شده. کسی که گفت تعلیم داشته باشه نسبت به کسایی که بی تعلیم هست کمتر باعث جرم میشود.
اما در این حال مسئولان قمندانی امنیتی کابل میگویند که نظر به ماه‌های گذشته گراف جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است. آنها میگویند برخی رویدادهای دزدی وجود دارد، اما پلیس در کمترین وقت کسانی را که اموال مردم را دزدی میکنند بازداشت نموده و آنان را برای تعقیب بیشتر به سارنوالی معرفی نموده اند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان حدود 4 ماه گذشته 30% جرایم جنایی کاهش یافته است.
به صورت عمومی باید برای شما بگویم که در مقایسه با 4 ماه گذشته ما حدود 30% کاهش در جرایم جنایی داریم و ما هر نوع ثبوت نیز به این ادعای خود داریم.
این در حالی است که قبل از این نیز شماری از باشندگان کابل از موجودیت دزدی و رهزنی در نقاط مختلف شهر شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکل شده اند. از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل همکاری مردم را در راستای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح در کشور مؤثر خوانده و تأکید می کند که با همکاری مردم بیشتر می توانند سطح جرایم را کاهش بدهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که هنوز هم در میان 2 تیم حکومت وحدت ملی اختلاف ها وجود دارد و عدم توافق دیدگاه به سرمایه گذاری نیست تأثیر منفی بر جای گذاشته است. محمد قربان حقجو رئیس این اداره تأکید می کند که اگر این معضل حل نگردد افغانستان با بحران اقتصادی روبرو خواهد شد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید اختلاف میان حکومت وحدت ملی وجود ندارد و حکومت این کشور توجه جدی به سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در کشور دارد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان می‌گوید هنوز هم در حکومت وحدت ملی موضوع 2 گروه و 2 تیم بودن مطرح است. بعد در وزارت‌هایی که میان این 2 تیم تقسیم شده است، تبعیض و تغییر دیدگاه وجود دارد. محمد قربان حقجو رئیس آیسا روز شنبه در یک نشست خبری گفت چنین برخوردها سبب شده است که اقتصاد افغانستان از مسیر بحران بگذرد.
برای خدا در تمام دنیا رقابت‌ها انتخاباتی می‌باشد، اما تا وقتی که در انتخابات وجود دارد، بعد از اینکه وقتی مسئله کار آمد، اینا باز یک تیم میشن. اما متاسفانه هنوز هم تبعیض وجود داره، هنوز هم 2 تیم است. وزارتخانه ها به یک جریان رسیده، یک طرف است، وزارتخانه های جریان است دیگر طرف است. تمامی یافته ها و پیشنهادات این سند از طرف مسئولین محترم دولتی جدی گرفته شود و به عنوان اولویت کاری و برنامه های موجود و آینده ادارات زیر مطمع نظر قرار گیرد.
آقای حقجو هشدار میدهد که اگر رهبران حکومت و این اختلاف درونیشان پایان ندهند، این موزل تأثیر منفی بیشتر به اقتصاد و سکتور سرمایه گذاری در کشور بر جای خواهد گذاشت. نبود هماهنگی میان ادارات دولتی برای عملی سازی قوانین، نگرانی سرمایه گذاران نسبت به آینده سیاسی، نبود امنیت، موجودیت فساد اداری، مغلق بودن سیستم مالیاتی و موجودیت نهادهای موازی برای صدور جواز سرمایه گذاری از چالش‌هایند که به گفته این اداره مانع پیشرفت اقتصادی در کشور شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگویند این همه چالش ها را در یک سند ملی زیر عنوان راهکار سرمایه گذاری در افغانستان گرد آوردند و به حکومت سپردند. این اداره میگوید عملی شدن این سند ملی برمیگردد به اراده سیاسی حکومت. با این همه مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی میگوید اختلاف دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و تاکید میورزد که حکومت افغانستان به سرمایه گذاری در کشور توجه بیشتر دارد.
این سند همونطوری که رئیس اجرایی داده بود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیره و به خواستها و پیشنهادات سکتور خصوصی تاجرای ملی ما به صورت جدی رسیدگی میشه. امیدوار هستیم که با این رسیدگی بتونیم یک راه حل مشترک را برای عبور از مشکلات اقتصادی که فعلا مملکت به او روبروس جست پیدا بکنیم. هر دو تیم حکومت وحدت ملی که فعلا متشکل از همین هر دو تیم است به عنوان یک حکومت واحد عمل میکنه.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید به علت اوضاع ناامن و فرار مردم از کشور از سال 2014 میلادی بدین سو سرمایه گذاری در افغانستان تا 30% کاهش یافته است. از سوی دیگر سهراب بهمن یکی از کارشناسان اقتصادی به این باور است که با توجه به اینکه کمک های جهان به افغانستان رو به کاهش است، اگر حکومت به امنیت سرمایه گذاران توجه نکند، یک سیاست خارجی اقتصاد محور نداشته باشد، بحران اقتصادی به میان آمده و فرار جوانان از بحر بیکاری در دراز مدت فاجعه بار خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز خواهد شد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که هنوز هم مشکل برق وارداتی در ولایت بغلان حل نگردیده است. این در حال است که گروه طالبان مسلح هفته گذشته پای برق وارداتی ازبکستان در ولسوالی دندغوری بغلان را با بمب‌های جابجا شده انفجار دادند. ریاست برشنا شرکت میگوید که در صورتی که امنیت در ساحه تامین شود، در جریان 8 ساعت این مشکل حل شده و برق به کابل خواهد رسید. اینکه این مشکل چه زمانی حل خواهد شد، تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت پرسیده است.
البته ساحه را بر ما تسلیم تا نکردند، تسلیم کردن طبق وعده ما در مورد 8 ساعت 9 ساعت ما ایرا برق کابل وصل می سازیم انشاءالله بدون واقعی لهی. و فعلا یک خبر خوبتر و تازه تر داریم که از لحاظ امنیتی نمیتونم نامشان نام بگیریم. اندازه معلوماتی که بر ما رسیده، هیئت بلند رتبه وزارت محترم دفاع و داخله به منطقه رسیدن و پلان دارن تا ساحه را تصفیه کنن و ساحه را بر ما اجازه ورود بتن تا همکاران ما داخل شوند و برق دوباره پایه‌هایش بسازن.
خب برخی از مردم شکایت دارن در حال حاضر که بلهای برقی که بر اینا ارسال شده مبلغش بیشتر بوده نسبت به مصرفی که اینا کردن. آیا رو شما تایید میکنین؟
خب فرق میکنه، چون در ایام زمستان انرژی بیشتر مصرف میشن نظر به بهار و تابستان. ما از این میفهمیم به این که در ایام زمستان ما ضرورت حداقل ما به 600 میگاوات حدودن میرسه، مگر ضرورت ما در ایام تابستان به کمتر از 300 میگاوات است. یعنی ما میدونیم که تقاضا بیشتر شده، چون هوا سرد میشه تقاضا بیشتر میشه که خانه خواه بالای بلها تاثیرات خودم میگذاره و اینمی در ایام بهار و تابستان مصرف کم است. طبیعی است که 200 یا 200 کیلووات مصرف میکنه خانواده، مگر در ایام زمستان نمی به 400-400 میرسه یا بیشتر از میرسه که خودش تاثیرات منفی بالای بلها میگذاره. لذا ایره من تایید میکنم بلا، مگر ما شاهد داریم بنای میتر در پشت خانه های هر رحمتن عزیز ما که اونا میتونن از روی مثلا میتر خانه ما توسط ماشین انهل میترشون رو میخونه. اگر کدوم مشکلی داشته باشه و بعض هم عزیز قناعت نداشته باشن، میتونن که بیان تشریف دارن و ریاست برق کابل و اگر دولت هستن در برق ولایات فرم عدم قناعت ما برشان میتیم، اونا هیئت بایشان میرن و میترشان رو چپ میکنن در حضور داشت خودشان. در صورتی که اگر قناعتشان حاصل نشه او چک میشه و اگر قناعتشان حاصل شه هیچ مشکل باشه.
وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم بشنوید که لوید ریسیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که به زودی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در ولایت کندوز عملیات تصفیه‌ای هوایی و زمینی راه‌اندازی میگردد. در این مورد به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
در ولایت کندوز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات نظامی راه‌اندازی میگردد. این مطلب را لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور که اخیراً به هدف بازدید از نیروهای اردوی ملی به ولایت کندوز سفر نموده بود بیان کرد. ستر جنرال قدمشاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور گفت که عناصر ضد دولتی در برابر نیروهای امنیتی خیلی ضعیف اند، اما برخی افراد تلاش دارند با شایع پراگنی ها دشمن را در کندوز قوی تر نشان بدهند و ذهنیت عامه را مغشوش سازند.
مردم از بعضی وسایلی که در اختیار طالبان قرار گرفته نگران هستند، اما ما با این نگرانیشان موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر چند تا محدود پیش از او باشه از او صدها تا هزارها تا پیش نیروهای امنیتی و دفاعی امنیتی شماست، ان شاء الله قابل نگرانی شما جدی نیست.
با این حال حمدالله دانش سرپرست ولایت کندوز گفت که از همه مهمتر برای دولت و مردم تأمین امنیت و ثبات است و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که عملیات نظامی باید قبل از فرارسیدن فصل بهار بر ضد مخالفان مسلح حکومت در این ولایت راه‌اندازی شود.
به زودی عملیات آغاز میشه و این عملیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است در کندوز که بعد این عملیات پیش از فصل بهار انجام شود و مردم از این خطرات و تهدیدات نجات پیدا بکنند. ما باید بریم به طرف جنگ، به طرف عملیات و کندوز را از شر تروریست‌ها باید نجات بدیم.
از جانب دیگر لوی درستیز کشور اضافه کرد که به زودی عملیات نظامی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در کندوز راندازی میگردد و در این عملیات بر علاوه قوت‌های زمینی از طیاره‌های جنگی که تازه در اختیار قوای مسلح افغانستان قرار گرفته است نیز استفاده خواهد شد.
شما شاهد عملیات بیشتر از اون شما شد بخصوص در کندوز شاهد است ان شاء الله. قبل از رسیدن بهار 4 بال طیاره MiG-35 که شاید دوست ما هندوستان برای ما رسانده و بوده، ما تمام تعلیم و تربیه و پروازهای ابروتی از را تکمیل کردیم در عملیات اشتراک میکنه.
وی بیان نمود که قوت‌های هوایی کشور در حال تجهیز شدن است و چند پیش 4 بال طیاره جد نو A-29 سوپر توکانو در اختیار نیروهای هوایی قرار گرفت و این طیاره ها با تکنولوژی جدید و قدرت محاربیوی خوب مجهز هستند و عملا وارد جنگ می شوند. هرچند مقامات دولتی از راندازی عملیات تصفیهی در ولایت کندوز خبر می دهند، اما مردم ولایت کندوز می گویند که حکومت مرکزی در خصوص وضع فعلی این ولایت کاملا رکوت و سکوت را اختیار کرده و در مورد پاکسازی کندوز از وجود طالبان مسلح اراده قوی ندارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال از همراهیتان تشکر میکنم. تا فردا هفته صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد، شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.